السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شپې د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي په دې هیله چې د ژوند چارې مو خېوی خبرونه په لاندو خبرونه پیلو. د اوکراین مرکچی پلاوی له روسیې سره د خبرو په هدف د بلاروس سرحد ته ورسید. د اوکراین ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي چې په مرکچی پلاوی کې د دفاع وزیر اولیکسی ریزینکوف او د ولسمشر سلاکار میخایلو پولدیاک او یو شمیر نور چارواکي شامل دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی خبرداری ورکړی چې راتلونکي صدر ویشت ساعتونه به د اوکراین لپاره حساس وي. نن هم له پلازمینې کیف او بل لوی ښار خارکیف نه د چاودنو راپورونه ورکول شوي دي. بلورتا کرملین وایي د روسیې اقتصادي وضعیت بدل شوی، خو ډاډ ورکوي چې د دې هیواد د مرکزی بانک په اعتبار کې د شک لپاره هیڅ دلایل نشته. د روسیې اقتصاد د لویدیځ له لوري د نویو بندیزونو له اعلان وروسته سخت کمزوری شوی او مرکزی بانک د روبه یا سود کچه په سلو کې شلو ته لوړه کړه. د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکس پوتزل ویلی په کابل کې د کورونو د تلاشیو په تړاو اندېښمن دی. پوتزل چې په دوحه کې میشت دی او د سفارت چارې له همغه ځایه مخ ته وړي، په دې اړه نن ټویټ کړی دی. مارکس پوتزل ولیکلی، د کورونو د تلاشۍ پر مهال ګڼ عادي خلک متضرره شوي چې پکې د نړیوالو موسسو کارکوونکي هم شامل دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي په کندهار کې له 3500 بې ځایه شوو خلکو سره په اصلي مینو کې د بیا میشتېدو لپاره مرسته کړې ده. دا خبره د یو ان ایچ سی آر افغانستان څنګ نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې. د دې ادارې د بیان له مخې اصلي مینو ته د کډوالو په بیا ورستنولو کې د ملګرو ملتونو او نورو بشرپالو ادارو مرستې تر اوسه اغېزمنې تمامې شوې دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تیر 2021 کال کې د جنگونو په زیاتېدو په افغانستان کې شاوخوا 15 لک کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ درېمه نړیواله یو ورځنۍ لوبه روانه ده. د نن ورځې د سیالۍ ټاس بنگلاديش وګټه او د توپهنې پریکړې وکړه. بنگلاديش په خپل پاڼې کې افغان لوبډلې ته د ټولو لوبغاړو په سوځولو سره د 193 منډو هدف وټاکه. تر دې مهاله افغان لوبډلې 144 منډې کړي او یو لوبغاړی یې له لاسه ورکړ. لاند خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. پر ښځو د طالبانو هغه بندیز غبرګونونه پارولي چې ورته ویلي له محرمه پرته بهر نشئ تلای.
ستراب جفا د نجونو او د مېرمنو په حق کې ده، د یولنی تبعیض دی.
د طالبانو لخوا دا ډول بندیزونه نړۍ ته په څه معنا کېدای شي؟
دا په دې معنا ده چې یا په طالبانو اوسنی نظام ځان د ملګرو ملتونو یا د نړۍ یوه برخه ځان نه بولي، او یا یې قبول نو ولې نه عملي کوي.
د اوکراین د جګړې تازه حال درکو او له دغه ځایه رومانیا ته د یو تازه کډه شوي افغان د سترګو لیدلې حال مو هم پوښتل.
خلک په ویره کې دي، خلک په ډېر لوی مقدار کې کډه کوي.
نن د کاب نه هم په خوانی حکومت کې د سرتیری ورځ و، اوس په خوانی پوځیان وایي ژوند ښه نه دی.
دغه سربازان او همدغه بریدملان په داسې یو حالت کې ژوند کوي چې معاش نه لري، وظیفه نه لري.
دویمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه د لوبو له میدانه او تاندې څانګې درته لرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبری ټولګه د سر موضوع مداده چې د بشري حقوقو د سر سازمان د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې په اړه خبرګون خو درې چې پریکړې کړي خځې له شرعي محرم او عام خلک له عذر پرته بهرنیو هیوادونو ته سفر نشي کولای. د دې سازمان یو غړي ماهر مومند ازادي رادیو ته ویل د طالبانو دا کار د ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقوقو لپاره د تعریف شویو بنسټیزو حقوقو او اصولو سره ښکارا ټکر دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغان جنو خوځو پر وړاندې د طالبانو لخوا مخ پر زیاتیدونکو محدودیتونو ته اندېښنې او غبرګونونه. د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې افغان خځې له دې وروسته نشي کولای له شرعي محرم پرته له افغانستانه بهر نورو هیوادونو ته سفر وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون یوې خبري غونډې ته خبرو کې له افغانستانه د افغانانو د وتو په اړه هم نسبتا توند غبرګون وښود. هغه وویل هغه افغانان چې له کوم عذر پرته غواړي بهرنیو هیوادونو ته سفر وکړي مخه به یې ونیول شي. خو اوس د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو دا پریکړه د ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقوقو په برخه کې د تعریف شویو دیرشو بنسټیزو حقوقو او اصولو د 14 اصل سره ټکر کړه. د دې سازمان غړي ماهر مومند ازادي راډیو ته وویل دا اصل وای هر کس په آزادانه توګه د خپل هیواد دننه او بهر د سفر حق لري.
امید شه طالبان د نوې نړۍ د دنیا د اصول سره برابر شي او خلکو ته د باثباته ژوند شرایط مساعد کی او د خلکو هغه آزادیان چې دي دغه محدود نه کړي.
په ورته وخت کې د خوځو د حقونو یو شمیر فعالانی د طالبانو د پریکړه د خوځو اونجونو پر وړاندې تبعیض چلند بولی. د خوځو د حقونو فعال شینکی کډو خیل
ستراب جفا د اونجونو د میرمنه په حق کې ده د یوالنی تبعیض ده. امیدوار هم سه دوی د محرم فلسفه باندې او د پغه ضرورت په مغه وخت کې چې حتمی و پوشي.
د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم د طالبانو د دې پریکړه په خبرګون کې په خپل ټویټر باندې لیکلی خزی لدی عمله چې خزی نړی تراغلی د طالبانو د لیدلوري پر بنسټ د خپل لومړنۍ او حقونو لکه سفر او تګ راتک څخه محرومی دي. د دې پریکړې وړاندې هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خزو لپاره د توصیو په نوم یو شمیر اصول وضع کړي، هغه چې اجازه نه ورکوي یو خزا یا انجلۍ لسلویخ کیلومتر زیات واټن کې په یوازې ځان سفر وکړي. هغه مهال د بشری حقوقو د څار سازمان د خود څنګ مسؤل هیدربار د طالبانو د حکومت دا پریکړه د خوځو جنود د زندانی کولو په معنی بللې و. خو طالبان لدی ټولو سره سره بیا وایي د خوځو حقوقو ته په شرایط چوکاټ کې ژوند دي، خو دوی لدی چوکاټ هیڅ ډول تعریف نه وړاندې کوي.
و موردل چې پر خوځو د طالبانو یو شمیر لګول شوو بندیزونو خبرګونونه پاره ولیدي. لګ وړاندې مې د سولې انسټیټیوټ مشر او د چارو کتونکو یاسر احمد زایو پوښتنه چې د پټکو یا د په باور اوسنی بندیزونه په څه معنا کېدل شي.
متاسفانه نن سبا ټول هغه خبرونه او وینو چې افغانستان قدم په قدم د نړۍ له کاروانه څخه لرې کوي او موږ قدم په قدم نور هم د جهل او ناپوهۍ خواته متاسفانه راکاږي. له طالبانو څخه په دغه اثر کې او په دغه حساس حاله کې توقع دا ده چې حداقل هغه پول هغه فاصله چې ایجاده شوې یو پول بدل شي او د خلکو اعتماد او اعتبار حداقل په دوی باندې لږ زیات شي، چې متاسفانه په هغه دغسې قدم اخیستلو باندې دوی نور هم د خلکو تنفر له ځان سره زیاتوي. دغه قدم دغسې یو تصمیم نیول په دې معنا دی چې سره له دې چې د نړیوالو ستنډردونو چې د نړۍ د ټولو وګړو لپاره هغه ټاکلي دي چې هغه یو ان ملینیم ګولز دي او همدارنګه یو ان سسټینبل ډیولپمنټ ګولز دي چې هغه د څو کلونو لپاره یعنی ملګرو ملتونه ځان لپاره اجنډاګانې لري چې هغه د ټول نړۍ لپاره باید څوک چې د ملګرو ملتونو عضویت لري هغه باید په ځان باندې عملي کړي. نو دا په دې معنی ده چې په طالبان او اوسنۍ نظام ځان د ملګرو ملتونو یاد نړۍ یو برخه ځان نه بولي چې دا هم کاملا اشتباه موضوع ده او یا یې قبول نه ولي نه عملي کوي.
کچیرته دغه مطلق تګلار عملي کیږي مثلا له هوایي ډګرون هغه میرمنې چې محرم نه لري اجازه نه ورکول کیږي چې ولاړ سي او یا هم بدون عذر نه یو څوک نسی کولای بهر ته سفر وکړي، د عذر هم تر اوسه ډیر فکر کوم تشریح شوی یا مشخص شوی نه دی، عملي کول یې څه ستونزې زیږولی سي؟
اول خو وګورئ مخکې له دې چې عملي کولو ته لاړ شو، ډیری داسې ښځې په افغانستان کې شته چې د همدغه بدبخته جنګونو له لاسه چې د طالبانو له لوري ول که د مجاهدینو له لوري ول که د امریکایانو له لوري مړه شول. ډیری دغسې میرمنې شته چې خاوندان یې شهیدان سوي دي یا یې زامن، یعنې داسې ښځې شته چې څوک نه لري، داسې نجونې هم شته چې پلار یې نسته، ورور نه لري. بلاخره په دغسې یو مجبور حالت کې دا څه وکړي، دغه استثناءات باید تشریح شي چې دوی څه وکړي. داسې ښځې شته چې خاوند په یو بهرني هیواد کې ژوند کوي او بلاخره اړتیا ده دی چې باید هلته ولاړ شي. نو په دغسې حالاتو کې دا حالات باید دوی ټول تشریح کړي. دا کاملا امکان پذیره موضوع نه ده. او له بله خوا نه نړۍ فکر نه کوم چې حتی هغه نږدې هیواد چې د دوی پالونکی دی چې پاکستان دی، هغه هم د نړۍ له شرمه شاید خپل غږ پورته کړي چې دا قابل د قبول نه دی. ځکه ما تاسو ته مخکې ویلي چې د نړیوالو ستنډردونو په اساس دا کاملا خلاف د دغه دوو موضوعاتو دی. یو تعداد نجونې دي چې د تحصیل لپاره زمینه ورته برابرېږي چې ولاړ شي. نو دا په دې معنا چې دلته د دغه عنصر خلاف تمام شو چې هلته ویلي دي چې تعلیم ته حق لري، په بل ځای کې چې د سفر کولو حق ټولو ته ورکولی د هغه خلاف تمامېږي. دا کاملا یو جنسي تبعیض دی.
د سولې انسټیټیوټ مشر او د چارو کتونکو یاسر احمد زای و چې له آزادۍ رادیو سره غږید.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
زموږ غاګل ازادي رادیو نه اوري. اوس هم ورزو اوکراین ته د اوکراین د جګړې تازه حال درکو. هغه دا چې کرملن منلی چې د لویدیز لو خوا پر دوی لګول شو بندیزونو یې اقتصادي وضع ټکنۍ کړې ده. احمد تکل دا موضوع تعقیب کړی. دا مهال سره سټوډیو کې دی تکل صاحب، که د روسیا او اوکراین د جګړې پر اقتصادي اغیز لږ زره تم شو.
مننه لودین صاحب. کرملن نن دا ومنله چې د روسیې اقتصادي وضعیت د لویدیز د بندیزونو په نتیجه کې بدل شوی، خو وایي د مرکزی بانک د مؤثریت په اړه د شک لپاره هیڅ دلیل نشته. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف وویل د روسیې مشر ولادیمیر پوتین بنن د مالیه له وزیر، د مرکزی بانک له رئیس او نورو چارواکو سره وګوري او زیاته کړه روسیا پلان لري چې د لویدیز د بندیزونو پر وړاندې غبرګون وښیي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د روسیې پولي واحد یا روبل سخت زیانمن شوی او نږدې څلرمه برخه ارزښت یې له لاسه ورکړی دی. د بلومبرګ پاڼې د معلوماتو له مخې نن په بازارونو کې د ډالر پر وړاندې د یو روبل بیه 114 ته راټیټه شوه، په داسې حال کې چې تېره اونۍ یو ډالر په څه کم 4 روبلو بدلېده. خو د بانکي رو د راپور په اساس تجارتي بانکونو په آنلاین معاملو کې یو ډالر د 140 ترمنځ روبلو پر وړاندې بدلاوه. د روسیې مرکزی بانک د روبل د ارزښت د ساتنې لپاره د هلو ځلو په ترڅ کې نن بانکي ربح یا سود له 9.5 څخه 10 ته لوړ کړ. روبل د اکتوبر له وروستیو چې د اوکراین په سرحد کې روسیې د خپلو سرتیرو د ځای پر ځای کولو پروسه پیل کړه، تر دې دمه خپل په 340 ارزښت بایللی دی. د روسیې د اقتصادي وضعیت وروسته له هغه ضربه وخوره چې د نړۍ د اوو لویو اقتصادي قدرتونو یا G7 ډلې د یک شنبې په ورځ پر اوکراین د یرغل له کبله پر پوتین بېساري بندیزونه ولګول. دې ډلې د اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې د روسیې په مرکزی بانک بندیزونه لګوي او یو شمېر لویې مالي ادارې به یې د نړیوالو بانکي مسیجونو له سیستم یا سویفت څخه وباسي. د دې اقدام په نتیجه کې د روسیې مرکزی بانک دا توان له لاسه ورکوي چې په اووه جی ډله کې د شاملو شتمنو هیوادونو په پولي واحد، یعنی د دې پولي واحدونو لکه ډالر او یورو، د دې په ذریعه د خپلو زیرمو د پلورلو له لارې د روبل ارزښت وساتي.
کور ودان. ډېره مننه اوریدونکو. وام اوریدل چې په اوکراین او روسیا کې د روسیې پر اوکراین کې د روسیې د یرغل له کبله اقتصادي بندیزونو د مسکو اقتصاد اغیزمن کړی دی. بل لور ته د اوکراین دننه یو شمېر افغانان هم د وروستیو جګړو له کبله متاثره شوي دي. محمد عثمان د اوکراین په جنوب ښار اودیسا کې د افغانانو د ټولنې مشر دی چې نن سهار د اوکراین په جنوب لویدیځ کې له سرحد څخه اوښتی او له خپلې کورنۍ سره رومانیا ته کډه شوی. ښاغلی عثمان، له احمد تکل سره په مرکه کې لومړی په اوکراین کې د بشري وضعیت په اړه خبرې کړې دي.
حالات په اوکراین کې خورا زیات دی، تشویش او اندېښنې وړ دي. خلک په ویره کې دي، خلک په ډېر لوی مقدار کې کډه کوي او په دغه سرحد کې چې ما سفر لرلو 3 کیلومتره د موټرونو نوبت وو او په 4 ساعتونو کې پیاده نفرو ته نوبت رسېدو او په درو شپو کې د موټر کسانو ته نوبت رسېدلو او په همدې ډول په بانکونو باندې نوبت ده، په تیلو باندې نوبت ده، په مغزو باندې نوبت ده. مغزونو کې اکثره خوراکي مواد لس شوي دي او نظامي حالت هم ورځ په ورځ خرابېږي. کیف، خیرسون، خرکوف، همداسې جنجالي ولایتونه لکه دنیسک او لوګانسک، په دې کې خورا سخته جګړه روانه ده، تمام معیار جګړه روانه ده.
انجینر صاحب عثمان، افغانان چې تاسو ورسره په تماس کې یاست او په دې ډله کې پخوانی افغانان چې پخوا راغلي په اوکراین کې درسونه ویلي یا هلته میشت شوي دي، او هغه کسان چې په وروستیو شپږو اوو میاشتو کې، یعنی په افغانستان کې د نظام له سقوط وروسته اوکراین ته راغلي دي، د هغو وضعیت څنګه دی؟
زه د دې افغانانو سره هم 4 ساعت په تماس کې یم. همداسې د اوکراین د نورو ښارونو د اجتماعي ټولنو د سازمانو د مشرانو سره او د سفارت سره هم په تماس کې یم. د افغانستان سفارت په راس کې سفیر صاحب ولی منور هم د افغانانو سره همکاري کړې ده. یو زیات شمېر افغانان یې د کیف نه لوو ښار ته نقل کړي دي. همداسې د کیف او د خارکوف د سیمه سازمانونو مشرانو د افغانانو په انتقال کې مرسته کړې ده. همداسې مونږ ډېر افغانانو سره زه وروسته افغان چې په لګر کې د شپږ څلوېښت افغانانو جملې نه وروسته ښځې چې انتقال دې زه خپله شخصا ورغلم او پیسې مې د لارې خرڅ مې ورکړو. همدغه افغانان چې په وروستۍ څو میاشتو کې راغلي وو د مهاجرت اسناد لري. دغه افغانان په سرحد کې پولینډ او رومانیا ته په ویاله ټنډه پرېږدي او مني.
افغانان او نور خلک ولې له لویو ښارونو نه تښتي په مخ پر رومانیا، مخ په پولینډ او نورو هیوادونو؟ هلته د دوی شخصي ژوند ته، کورنیو ته له امنیتي نظره د روسي ځواکونو لخوا خطر متوجه دی؟
خبره غواړم دومره واضح کم چې مستقیم خطر دوی ته نه ده متوجه، ځکه د افغانانو نوم او د افغانانو دریزه دلته د جنجال نقطه نه ده، بلکې خبره دا ده چې په جنگ کې راکټونه راځي او هغه راکټونه کېدای شي د مقابل لوري نه وویستل شي او هغه په ړنده ډول په کور او په بل موقعیت باندې راولویږي او ډېر تلفات رامنځته کړي، او دا کار شوی د په کیف کې همداسې طیاره ولویږي، هلیکوپتر ولویږي، نو دغه تلفات به رامنځته کوي. همدا ډول هغه ټنکرونه چې د کومې منطقې نه تیریږي، لکه پرون چې دا کار وشو هغه چې ور واخلي، همدغسې دغه د تیلو پمپونه چې ور واخلي، دغه ډېر لوی خطرونه رامنځته کوي. همدا ډول اوکراین 15 اتومي بټۍ لري، خدای نخواسته که دغه ولګېږي نو دغه به یو غټ لوی ناورین هم اوکراین هم ټول اروپا ته رامنځته کوي.
محمد عثمان د اوکراین په جنوبي ښار اودیسا کې د افغان ټولنې مشر دی چې نن سهار د اوکراین په سرحد کې له خپل کورنۍ سره رومانیا ته کډه شوی. د اوکراین په اودیسا ښار کې د افغانانو د ملي کلتوري ټولنې مشر بیا وایي چې یو شمېر افغانان له دې ښاره وتي خو یو شمېر په لاره دي، خو ډیری لا هم په اودیسا کې پاتې دي. جنت سبحان هم له دې ټولنې دی او وایي دی چې د اوکراین د جمهور رئیس د فرمان له مخې هغه نارینه وګړي چې د اوکراین تابعیت لري او عمرونه یې له 13 لوړ او 18 کلونو کم وي نشي کولی له دغه هیواد ووځي. په دې اړه تفصیل زموږ په ویبسایټ کې هم لوستلی شئ.
نړۍ کې څه تیریږي؟
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial
لورپاتر امریکا
برف نہیں مل رہی گھروں میں
آسیا تر آسٹریلیا آزادی رڈیو واوری اوزان خبر کریں.
اوریدونکو اوس هم د سپورتي خبرونو وار رسیدلې دی. د سپورت تازه خبر دا دی چې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ دریمه 500 اوره لوبه روانه ده. افغانستان لوبه بریا ته نږدې کړي ده. تر اوسه یې 102 منډې کړي او دوه لوبغاړي سوځېدلي دي. باید وایم چې هدف ته فقط 10 منډې پاتې دي. پاتې خبرونه درته زموږ همکار وایي.
په کابل کې د وزلوبې لیگ په 13مه لوبه کې د بامیانو ولایت چپاندازانو فاریاب ته 2-1 ماتې ورکړه. د بدني روزنې ورزش عمومي ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې تېر ورځ په دې لیگ کې 4 لوبډلې د یو بل په وړاندې سیالي وکړې. په پرونی لوبه کې سرپل، تخار او نورستان لوګر ولایت ته ماتې ورکړې وه. د وزلوبې روان لیگ د کپ 15مه د 12 لوبډلو ترمنځ په کابل کې پیل شوی چې د دې میاشتې تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. او د پاکستان په کرکټ سوپر لیگ کې لاهور قلندرز لوبډله تلاش وه. په پایلو کې چې تیر شپه د لاهور قلندرز او ملتان سلطانز لوبډلې ترمنځ وشوه، لاهور قلندرز خپل سیالو لوبډلې ته 101 د منډو هدف وټاکه چې ملتان سلطانز لوبډلې یاد هدف پوره نه کړ او لوبه یې وبایلله. د یادونې ده چې د راتلونکي مارچ میاشت په 16 نیټه به په هندوستان کې هم د دغه هیواد د کرکټ ستر سوداګریز لیګ پیل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونه په دې برخه کې مدته د افغانستان د قانونو په اړه یو مطلب چمتو کړی او د غراز بووري چې په ننګرهار کې سکهال نوی بنونه زیات شوې دي. د سر موضوع تر ازو د تیر جمهوریت حکومت ځینې پخوانی چارواکي په اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان د قانونو د خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. د تیر حکومت د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې د طالبانو په واکمنېدو نه یوازې د هیواد د قانونو ناقانونه کیندنه روانه ده، بلکې د خام موادو په توګه بهرنیو هیوادونو ته انتقال د افغانستان د اقتصاد لپاره ستر زیان هم دی. خو طالبان بیا وایي د مافیایي کړیو فعالیتونه بند دي او له دې وروسته د غیر قانوني کیندنو او انتقالاتو مخه نیول شوې. دغه راپور کې زما همکار فیروزی عزیزی د افغانستان د قانونو وضعیت ته لنډه کتنه کړې.
د افغانستان قانونه هغه طبي زیرمې چې لامل یې دغه هیواد د اقتصادي رغونې لپاره ورته هیله مندي سته. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې له طبي قانونو او زیرمو غني بلل کیږي. د دغه هیواد د تیر جمهوري حکومت پر مهال د قانونو په ځانګړې توګه مرمر او تالکو او نورو قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو نړیوال شهرت وموند، چې په دې برخه کې د کیندلو پروسس، انتقالاتو او صادراتو سترې او منځنۍ پروژې هم د پلي کېدو په حال کې وي. خو اوس پر دغه هیواد طالبان واکمن شوي، د افغانستان د دغه لوړ ارزښتو زیرمو وضعیت څرنګه دی؟ د تیر جمهوري حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویان قدیر مطفی چې په دې برخه کې کلونه کار، تعلیم او تحقیق کړی، ازادي راډیو سره په دې اړه د نورو معلوماتو شریکولو ترڅنګ اندېښنه وښوده چې ګواکې په اوسنیو شرایطو کې دغه قانونه د ناقانونه کیندنو او په هیواد دننه د پروسس د فرصتونو د نشتوالي له امله له لوړو اقتصادي زیانونو او ګواښ سره مخ دي.
هغه وخت کې هم بحث د غیر قانوني کیندنو مطرح و، اوس هم د غیر قانوني کیندنو بحث مطرح دی. که چیرې افغانستان منابع یا زیرمې په غیر قانوني شکل سره یا په خام موادو شکل سره نور هیوادونو ته ورکړل شي، له دې نه به تر ډېره زیاته مؤثر استفاده نور هیوادونه وکړي او تاوان به د افغانستان خلکو ته ورسیږي.
ښاغلی مطفی زیاتوي د تیر جمهوري حکومت پر مهال او تر هغه مخکې کلونو کې د افغانستان د قانونو لپاره له جیولوژیکي اړخه سروېګانې او څېړنې سوي. خدای وایي اوس دا اندېښنه شته چې هغه سوي سروېګانې څومره خوندي پاتې کېدای سي، ځکه په خبره یې اوسني حکومت کې په دې برخه کې د ظرفیت لرونکو او په کارپو خلکو کمی موجود دی. د دې خبره تال، کرومایټ، مرمر او ګڼې نورې قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو استخراج، همدارنګه د سیمنټو او نورو ساختماني موادو د تولید پروژې تر اسلاندې وی چې په دې ورستیو کې د هیواد د ګاونډیو هیوادونو ترڅنګ د اروپا او امریکا ځینو هیوادونو ته صادرات کیدل. ښاغلی مطفی زیاتوي د افغانستان د اوسنیو سیاسي نامطلوبو شرایطو او د نړیوالو لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت نه پیژندلو له امله د ځینو هیوادونو لوري د افغانستان د قانونو خپل سره کیندنې او انتقالاتو ته لارې برابرې کړي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي د دوی د حکومتولۍ په پایل سره د ټولو هغو مافیایي کړیو لاسونه لړند شوي چې د افغانستان قانونه به یې ناقانونه کیندل او لوټل. د دغه وزارت ویان مفتي برهان ازادي راډیو ته وویل
هغه مخکینی کم چې د معدنیاتو مافیایي کړی ولې هغه نور لمنځه تللې دي او هغه خود سرانه استخراج او هغه خود سرانه انتقالات نور بنسوي دي.
د وی په تیر حکومت کې خلکو زیات خپل سر کیندنی کړي، خو د دې لپاره چې دوی اوس د خام موادو په توګه انتقالات بند کړي، خلک د سب لپاره دوی سره شریکوي. ښاغلی برهان وایي د وزارت د اوس لپاره د قانون د کیندلو تر ډیر سوسیاتي وړي او سترې پروژې د طلبۍ ته وړاندې کړي او د نورو پروژو په برخه کې هم د تیر نظام د سویو قراردادونو لمخه له شرکتونو سره پر پلي کېدو کار روان دی. وړاندې تر دې د افغانستان د قانونو په ځانګړې توګه صنعتي منرالونه به نور هیوادونو د خام موادو په توګه انتقالیدل، چې په دې سره به په نورو هیوادونو کې افغان پروسس شوی قانون به د هماغه هیوادونو په نوم تر اروپا، امریکا او نورو نړیوالو هیوادونو رسیدل. خو د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي د دوی لوري په تیرو قراردادونو کې درامنځته شوی اصلاحات لمخه د کیندنو ټولو شرکتونو باندې شرط ایښودل سوی چې باید پروسس هم په هیواد دننه وسی. خو اوس چې اکثره بهرنۍ ادارې او شرکتونه له افغانستان وتلي، آیا په اوسنیو شرایطو کې دغه شرکتونو د بیا پنګونې لپاره فرصت برابر دی؟ د اقتصادي چارو پوه ظریف امینیار وایي دا هر څه هغه مهال شونې کېدای سي چې په افغانستان کې سیاسي او امنیتي ثبات یقیني وي.
عموم کې متوسط المدت او طول مدت سرمایه گذاری ده، یعنی پانګه چونه په قانونو کې ډیر زر نتیجه نه ورکوي، به غیر پر ضرورت ده چې سیاسي ثبات لاسته راشي، بیا وشي کړی چې دغه سرمایه مسته راشي چې یو میکانیزم ته جوړ شي.
ټاپی او مس عینک له هغو سترو پروژو دي چې که په افغانستان دننه یې د پلې کېدو لپاره فرصت برابر سي، افغانستان به له اقتصادي اړخه په پښو درېدلو هیوادونو کې حساب سي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و چې د افغانستان ثمرت، سره زر، مس، الماس، لاجورد، همدارنګه د طبیعي ذخایرو په برخه کې لیتیم او یورانیم، ګاز او تیل یې د نړۍ له لوړ کیفیته او نوعیت لرونکو کانونو څخه دي.
سږ کال په ننګرهار کې پر شاوخوا 2500 جریب ځمکه تازه بڼونه جوړ شوی. د ننګرهار د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې دغه بڼونه خلکو ته د ننګرهار په 14 ولسوالیو کې جوړ شوي چې راتلونکي کې به نور سیمو ته هم وغځول شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ننګرهار د کرنې مالداری او اوبو لګولو ریاست وایي چې سږ کال یې د دغه ولایت په 14 ولسوالیو کې خلکو ته پر شاوخوا 2500 جریبه ځمکه د لیمو، مالټو، شفتالو، انارو، الوچو، مڼو، سرو املوکو او نورو بوټو بڼونه جوړ کړي دي. د دغه ریاست ویاند اجمل سبحانی ازادي راډیو ته وویل چې جوړ شوی بڼونه یې چې سلګونو کسانو ته پکې د کار کولو زمینه هم برابره شوې وه، له یاد ریاست سره د ځینو همکارو بنسټونو په همکارۍ جوړ کړي او د زرګونه جریبه نورو بڼونو د جوړېدو ژمنې یې ترلاسه کړي دي. د ښاغلي سبحانی په خبره هیلمند دی چې د یادو بڼونو په جوړېدو سره به راتلونکي کې بڼوالي پیاوړي، د بڼوالو او کروندګرو اقتصاد ښه او د دولت په عوایدو کې زیاتوالی راشي.
خوشبختانه سږ کال هم پر 1250 جریبه ځمکه د اروپي امپ روټاپیس او سیباټ همکارو پروژو له لورې د ننګرهار په 14 ولسوالیو پچیراګام، غنیخیل، هسکمینه، بټیکوټ، ممندارا، سرخود، درنور، لالپوره، چپرهار، روداد، کوټ، خوګیانو او چین کې بڼونه جوړ شوي دي.
د کرنې او مالداري ریاست د ویاند اجمل سبحانی په خبره د ننګرهار لپاره د 2300 جریبه نورې ځمکې سروې شوې ده چې را روان منی موسم کې پرې د بڼونو جوړولو پلان شته دی. بل پلو بڼوال او کروندګر که څه هم له دې چارې خوښ او راتلونکي ته هیله مند کړي، خو په دې برخه کې د کاري وسایلو او نورو امکاناتو همکارۍ ته اړ دي. حبیب الله چې په ننګرهار کې ورته په 2 جریبه ځمکه بڼ جوړ شوی، له کرنې ریاست او نورو مرستندوی موسساتو غواړي چې بڼوالو ته د یادو بڼونو د جوړېدو تر څنګ د بڼونو د پاللو او ساتنې په برخه کې همکاري وکړي.
دا باغونه موږ له کینوله موږ له نه ګوري کنه زموږ وسیم نشته دی چې موږ له د انجینران راشي او موږ له وایي چې دغه د وی غواړي، داسې نه چې راته وایي کرله او بیا سر نه راښکاره کوي او نه راځي کنه. نو چې موږ سره کومکونه وکړه په دوی کې په سره کې چې تیشه دې لګي، نو چې موږ سره مرسته وکاندي موږ دومره ځمکه بنده کړه، ولیکن وسه یو رقم وسم شته دی، خو همدې لپاره هم بنده کړه چې موږ له دا حاصل وکاندي.
د بڼوالو او کروندګرو له دې ډلې د شمس الحق په باور د داشن بڼونو جوړول د کوکنارو له کرکلي د کروندګرو د مخړولو لپاره یو خلاره او بدیل دی.
زمنګ دې د وطن د باغونو او د میوېجات بوټي ډېر خدي د کوکنارو نه د شین نه کومه استفاده پوره نشي کېدای ځکه چې ټول ضرر دي، او دا باغونه چې وکړل شي دا د ټول ملت ته او د کلی ته او خاریا ته ډېره फायदा ورکړي. هر شي کې ډېر بهتر ده میوه.
د ننګرهار د کرنې او مالداري ریاست بیا وایي چې تر دې د مې بڼوالو او کروندګرو سره لومړنۍ اړینې مرستې کړي او راتلونکي ته هم ورته د همکاري وژمنه کوي.
اوریدونکو اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو چې د خپلو سیمو د وضعیت په اړه مو ازادي راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم. ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د ټکنو تاسو ماشمه د زړه کوم سلامونه وایم. بعد د سلام درخواست دا دی چې په افغانستان کې قیمتي یو ورځ نه بل اضافه کېږي، د لسو شی په سلو د سلو شی په زر دا اخیر بم دا اندازه به کم زیاته رسیږي او دا حالت به کم حکم زیاته رسیږي. تو انا طاقت څوک نه لري.
السلام علیکم. ما دا د دې راډیو ته دا غوښتنه ما په اثر کې او زما دا مستاتو پر ټول کار کوونکو زه دا غوښتنه کوم د هلمند ولایت کجکی په ولسوالۍ کې باید دغه مریض شخص په عدالت سره وویشل شي او د ټولو خلکو ته اکثره نه رسېږي او ملو خلکو ته رسېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمر حیدری خبرې کوم د لغمان ولایت علی شانګور ولسوالۍ نه.
وروره وای چې غل نه نو بادشاہ نه هم ویریگا دغه د تالاشۍ په حساب کې دا خلک راپورونه ورکوي چې ویره خپرې هیڅ ویره نه خپرې او دا د خلکو نه ویره ختمې د خلکو د کورونو نه غلا او چورو چپول چې شوي هغه ختمې او په وطن کې آرامي راولي.
تاسو هم کولی شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234
اوریدونکو دویم نیمایي ته ورسېدو. 4:30 بجې شوې. په موکړې لانډو خبرونو ته د اوکراین مرکچی پلاوی له روسیې سره د خبرو په هدف د بلاروس سرحد ته ورسید. بل لور ته کرملین وایي د روسیې اقتصادي وضعیت بدل شوی دی، خو ډاډ ورکوي چې د دې هیواد د مرکزی بانک په اعتبار کې د شک لپاره هیڅ دلیل نشته. د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکس پوتزل ویلي په کابل کې د کورونو د تلاشیو په تړاو اندېښمن دی. پوتزل چې په دوحه کې میشت دی او د سفارت چارې له هغه ځایه مخته وړي، په دې اړه نن ټویټ کړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یونیټ سیار ویلي په کندهار کې له 3500 بې ځایه شوو خلکو سره په اصلي مینو کې د بیرته میشتېدو لپاره مرسته کړې ده. او روسي خبر هم دا چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونو دریمه 500 ورځې لوبه روانه ده. افغان لوبډلې لوبه بریا ته نږدې کړې او په 11.2 اورونو کې ورته 8 منډې پاتې دي او تر اوسه 3 لوبغاړي له لاسه ورکړي. اوریدونکو اونیس پروګرامونه درته لرو. د لوبل میدان او تاندې څنګه خو ترې وړاندې یو راپور راخلو. هغه دا چې نن د کب نه هم نیټه ده او په تیر جمهوری نظام کې دا ورځ د امنیتي او دفاعي ځواکونو په نوم لمانځل کېده، خو پخوانی پوځي چارواکي دا کوي چې طالبانو د ژمنو خلاف دوی ته په خپلو لیکو کې ځای نه دی ورکړی. طالبان بیا ټینګار کوي چې د پخوانی اردو له مسلکي کسانو او کادرونو کار اخلي او ځینې یې عملا په دندو ګمارلي هم دي. تفصیل په دې اړه په دې راپور کې اورو. ورپسې اونیس پروګرامونه له یاده مباسه.
د نوم لا خستلو ډډه کوي. په تیر جمهوری نظام کې پولیس وه، خوای اوس وزګارا په کور ناسه او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
با آمدن طالبان
اوس مې د طالبانو پر اتاک سره دند له لاس ور کړی. د موږ څخه د کار صدا کړو او ژوند حق اخیستل شوی دی.
دا په خانه پوزي هم نه غواړي په راپور کې نوم واخلو. په کور دننه ده او لورته یو برخلیک سره مخ ده.
دغه سرانو هم دغه سربازانو هم دغه بریدملان په داسې حالت کې ژوند کوي چې معاش نه لري، وظیفه نه لري، د کار زمينه دي دوی لپاره نه ده مناسب.
په جمهوریت نظام کې د افغانستان د ملي دفاع مرستیال شاه محمود میاخیل وای تیر اردو د افغانستان پانګه وا لګخ پرې شوې وو، روزل شوې وو او هغه شمنه چې طالبانو کړې وو باید ترې استفاده وشي. خو خغل میاخیل ادعا کوي چې
موثق راپورونه لرو چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونه هغه زورول کیږي، ډېری نیول شوي دي، بند شوي دي، په شهادت رسیدل دي.
مخکې تر دې د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د افغانستان د پخوانی امنیتي ځواکونو د وژنو او بې درکه کولو په اړه باوري ادعاوې ترلاسه کړې دي. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت بیا رد کړه. د طالبانو وایي ځبی الله مجاهد مخکې د دوی لخوا نوې جوړیدونکو اردو ته د پخوانیو پوځیانو د جذب په اړه ویلي و چې جرمی مخینه و نه لري، د افغانستان ګټو تجمن او پیاوړی وی جذب شي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت ویلي د نوي 13000 کسيزي اردو د جوړېدو کار 50% مخته ولاړ دی. نن د هود میاشتې نه هم نیټه ده. دا ورځ د افغانستان په تیر جمهوری نظام کې لامنیتی او دفاعي ځواکونو د ملاتړ د ورځې په نوم منځل کېدله. هغه اردو چې د مخکینی نظام د دفاع وزارت او امنیت شورا په خبره 3.5 لک کسیزه وه، نړیوالې ټولنې ډیر امریکایي ملاتړ کوو. خو د تیر کال د اګست له 15 نیټې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته وپاشل شوه. ځینې بهر ته ولاړل او ځینې په کور دننه له بې برخلیکه حالت سره مخ دي.
The Lobo, the Maidana.
Manager Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو له میدان په یو بل اونیز خبرونه کې مهرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. پرونه خبرونه کې اوري چې بنگلاديش په دوهمه یو ورځنۍ لوبه کې هم افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه او 2-0 په وړاندې سیریز خپل کړو. دا هم اوري چې په پلازمینه کابل کې د وزلوبې د لیګ د دریم پړاو سیالۍ روانې دي. څومره لوبډلو پکې برخه اخیستې او کله پای ته رسیږي؟
په دې لیګ کې به د 14 ولایتونو ټیمونه راځي او برخه به اخلي. دا لوبې به له نن څخه پیل یا د خود تر 15 پورې به دوام وکړي.
که وختونو د یو چپانداز یا پهلوان احساسات به هم واوري چې د دغه سیالیو په اړه یې لري.
دغه ډېر ساسونه هم موږ د لوبې ته راوستل دي د کامیابۍ په خاطر چې موږ ویسو.
بنگلاديش د کرکټ په دوهمه 500 لوبه کې هم افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه او په دې سره د درې ورځنۍ لوبو لړلې دوه وګټلې. اخوا په کابل کې د وزلوبې د لیګ په دوهمه ورځ دوه سیالۍ وشوې. په همدې حال کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی چې فوټبال ملي لوبډله به د آسیا د ملتونو جام د مقدماتي سیالیو په لړ کې له هند، هانګ کانګ او کمبودیا سره مخ شي. نور په دې راپور کې
د بنگلاديش د بریا شیبي افغان لوبډلې ته په 250 لوبه کې د 8 منډو په توپیر ماتې ورکړه. بنگلاديش د لوبډلې په 4 ګټله او د منډو جوړولو پریکړه وکړه. د لوبډلې په ټاکلو 500 کې د 4 لوبغاړو په سوځیدو افغان لوبډلې ته 302 منډې هدف وټاکه، خو افغان لوبغاړي ونتوانېدل چې یاد هدف پوره کړي. افغان لوبډلې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په لومړۍ لوبه کې هم له بنگلاديش ماتې خوړلې وه. د دواړو لوبډلو ترمنځ په وروستۍ یو ورځنۍ لوبه د روانې فبروري میاشتې په 28 نیټه ترسره شي. دا لوبې د بنگلاديش په کوربتوب د دې هیواد په چټکانګ ایالت کې روانې دي. دا نړیوال 500 جام ته د ورتګ مقدماتي لوبې دي. افغانستان له دې وړاندې ایرلند او سکاټلند ته سترې ماتې ورکړې او اوس مهال 16 نمرې لري. په دې سیالۍ کې د هرې لوبې په ګټلو ګټونکي لوبډلې ته 10 نمرې ورکول کیږي. دلته په کابل کې بیا د وزلوبې لیگ په دوام نن سرپل او بلخ لوبډالو بریاوې خپلې کړې دي. د افغانستان د وزلوبې فدراسیون غړي فهیم نظری په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
بازی امروز مو سرپل با سمنګان بود کې تیم سمنګان
زموږ د نن ورځې لوبه د سرپل او سمنګان ترمنځ وه. سمنګان حضور نه درلود او سرپل په دریو امتیازونو سره ګټونکی اعلان شو. د کابل او بدخشان ترمنځ لوبه کې هم کابل حضور نه درلود، نو له همدې کابل به د دوی لوبه د سه‌شنبې په ورځ ترسره شي. د بلخ او لوګر ترمنځ لوبه کې هم بلخ ګټونکی شو.
د ښاغلي نظری په خبره د سمنګان لوبډلې د اقتصادي ستونزو او مالی ملاتړ نشتون له کبله په دې لوبو کې لګډون ډاډه کړې ده. هغه زیاته کړه د دې لوبو پر دوام به د دوشنبه په ورځ جوزجان د تخار، پروان به د کندهار او نورستان به د بغلان پر وړاندې لوبې ترسره کړي. په همدې حال کې د فوټبال نړۍ څخه هم د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیا د اتلولۍ جام سیالیو کې له هند، هانګ کانګ او کمبودیا سره مخامخ دي. د دغه لوبو په چاچونه تیره ورځ په کولالامپور کې ترسره شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل چې د لوبو کې به د افغانستان ملي لوبډلې د بری چانس یاتوي.
در مجموع تمام تیم ها برای
ټول تیمونو د مخکې تک لپاره چمتووالی نیولې ده. موږ هم د دې تیمونو لړلې یو او ژمن یو چې لکلونو انتظار وروسته وکولې شو خپل خلکو ته خوخي راوړو او آسیا جام ته لار پیدا کړو. هغه تحلیل چې موږ لرو د افغانستان چانس زیات دی، خو هیڅ ټیم ته باید په کم سترګونه کتل شي. ټول لوبډلې ښه دي، یوازې څه چې ژمنه یې کوو هغه دا دی چې د فوټبال فدراسیون ژمن دی تر څو په دې لوبو کې بری خپل کړي.
د افغانستان لوبې د جون په 8مه، 11مه او 14مه نیټه دي چې هند کې ترسره کیږي او که افغانستان ګټونکی شي مستقیم به د آسیا اتلولۍ جام ته لار پیدا کړي.
اوریدونکو زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. په راپور کې مو اوریدل چې بنگلاديش په دوهمه 500 لوبه کې هم افغانستان ته ماتې ورکړه. د ماتې لاملونه څه وو؟ د افغان کرکټ بورډ پخوانی کارکوونکی او د کرکټ مبصر بختیار ساحل می په دې اړه پوښتلې.
د بنگلاديش پر وړاندې د دواړو یو ورځنۍ سیالیو د بایلات څو لاملونه کېدلی شي. لومړنۍ لوبه کرختیام سړی وایي هغه خو په 45 منډو د بنگلاديش پګلو باندې موږ سوځولیو. هغه لوبه تقریبا 80% افغان لوبډلې ګټلې شو، یعنی تر ډیره پورې داسې برېښېده چې افغان لوبډله دا لوبه ګټي. خو د بنگلاديش دوه توپ وهونکو دوه ځوانو توپ وهونکو دغه لوبه تر اخره پورې بوتله. د هغې لوبې د بایلات علت دا و چې د یولسم اوور نه تر 15 اووره پورې زمونږ فیلډنګ اټیکینګ فیلډنګ نه وو. مونږ چې څنګه په کار و د هغوی شپږ لوبغاړي سوځولي وو، مونږ باید لږ تر لږه تر 150 اووره پورې اټیکینګ فیلډنګ ساتلی وای او ویکټ په ویکټ توپ اچونه چې مونږ بیټسمینان دې ته مجبوره کړی وای چې هغوی یا ډیفنس وکړي یا شاټ ووهي. د نننۍ لوبې د بایلات لامل خو لومړنۍ خبره دا وه چې هغوی 300 ټارګټ وټاکه، مونږ بالینګ ښه ونه کړه، مونږ فیلډنګ کې ښه نه یو. دغه آؤټ فیلډ چې د بنګلاديش دغه لوبغالي آؤټ فیلډ ډېر زیات تیز ده. دغه راز ویکټ چې د تر ډېره پورې سیده ویکټ ده، په هغه باندې نه سپین کېده نه پې سوینګ موجود و. معمولي یو څه کېدل، یا به په سیم کې په بال به په سیم ولګېده، لږ موومنت یا حرکت به پکې و، یا به که فلایټ سره به دې وکړه، سپینر به فلایټ سره وکړي، لږ معمولی بریک به پکې و. نور دغه ویکټ ډېره سیده ویکټ وه. تر ډېره پورې رحمت شاه هم ان لکی آؤٹ شو، ریاض حسن خپل ځان آؤٹ کړ، ایکسپیرینس یې نو. کله چې بیا موږ په ټاپ آرډر کې دوه بیټسمینان له لاسه ورکو، هلته د عظمت الله عمرزی را لېږل مناسبه پرېکړه نه وه. هلته داسې یو څوک را تک په کارو چې لکه نجیب زدران چې دغه لوبه یو حده پورې بوزي، بیا که رحمان الله بیا که عظمت راځي، عظمت باید لږ تر لږه ټایم تیر کړي، وخت تیر کړي، ځکه هغوی سنګل ډبل یې کولی شوې. په عموم کې که موږ وایو چې موږ توپ اچونه لا هم هغه سینه ده، توپ نیونه هم هغه سینه ده چې څنګه په کار ده، او کپتان هم هغه لیډینګ فرام د فرنټ چې ورته وایي، تر ټولو مخکې کپتان باید پرفارمنس وکړي. کپتان رنز نه کوي په ټاپ آرډر کې راوځي، د ده رنز نه کول دا خپل د دې معنا ورکوي چې هلته په ټیم باندې وروسته پرېشر وي. که تا ته میډل آرډر او لو آرډر څومره رنز مو کې، خو چې په ټاپ آرډر کې تا ښه سټارټ نه وي ورکړی، نو ستونزې جوړېدای شي. په ټوله کې زمونږ کمبینیشن د ټیم بیا هم نه ده جوړ. موږ په دویم میچ کې درې چینجز درې بدلونونه درلودل چې دا یو ښه غږ نه و. ابراهیم زدران په کارو، هغه په لوبډله کې سینیئر پلیئر ده، ځوان پلیئر ده، هغه کولی شي چې تر ریاض حسن هغه ډېر ښه ثابت شي. دغه راز ګلبدین او یمین نه دي په کار په لوبډله کې، یعنی د ډېر وخت لپاره. خو لږ تر لږه زمونږ نور کم فزبالر چې د فرید او ورسره عظمت د دوی نه باید ښه استفاده وشي. نور په ټوله کې بنگلاديش په خپل کنډیشن کې استرالیا او نیوزیلینډ او هند دوی ملکونو ته هم شکست ورکوي. هغه هغه لوبډله ده چې د خپل کنډیشن نه بې حده ډېره ښه استفاده کوي او د خپل کنډیشن په استعمال باندې ډېر زیات ښه پوهیږي. موږ به یوازې هغه څه چې موږ لومړۍ لوبه کې کومه موقع په لاس کې درلوده هغې نه هم صحیح استفاده ونه کړه، نو د هغوی هغه خپل هغه قوي نقطو نه اوس ډېره اعظمي او ډېره ښه استفاده کوي.
د کرکټ افغان مبصر بختیار ساحلو په پلازمینه کابل کې د افغانستان د وزلوبي لیگ دریم پړاو سیالۍ روانې دي. دا سیالۍ چې د تیرې پنجشنبې په ورځ په رسمي ډول پیل شوې، د روانې لمریزې میاشتې تر 15 دوام کوي. د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون رئیس احمد الله وسیق چې د دې سیالیو د تنظیم چارې هم پر غاړه لري، ازادي راډیو ته وویل
بلې نن د خود پنځمه ده او د بزکشي د لیگ د برگزارۍ لپاره همدغه نیټه ټاکل شوې وه. الحمدلله له خپلې ټاکل شوې نیټې سره برابر په خپل وخت باندې دغه لوبې دغه افتتاحي مراسم یې پیل شو. بزکشي د افغانستان له ډېرو مشهور او تاریخي لوبو څخه ده، 600 کاله مخینه لري. په دې لیگ کې به د 14 ولایتونو ټیمونه راځي او برخه به اخلي. دا لوبې به له نن څخه پیل یا د خود تر 15 پورې به دوام وکړي. په دې کې به په ډېرې هیجاني لوبې ترسره شي. بالاخره به یو ټیم برنده اعلانېږي. دا د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي او خپله د افغانستان د اسلامي امارت د راتګ وروسته دا تر ټولو یو غټ پروګرام ده او زموږ موخه هم د دغه سیالۍ د برگزارۍ څخه مطلب دا و چې خپلو خلکو ته خوشحالي ورکړو او خپلو خلکو ته یو د هغو پر شونډو باندې مسکا راځي.
او اوس هم د وزلوبې د روان لیگ دریم پړاو پړه د یو چپانداز یا پهلوان څرګندونې اورو.
زه عارف خان پهلوان د بغلان ولایت د ټیم د فدراسیون یو غړی یم. یارانو داسې دغه وضعیت هم سکتل د موږ هیله نه وه ولکه، نو چې کله بیا هم وروسته وکتل سي امنیت ښه راغی،
او د امنیت لخوانه او د افغانستان ولسته ډاډ لکه طالبانو ورکړل، نو بیا ماشاءالله د مونږه امید ورته پیدا سو او نو مونږه ټول ولایتونه تقریبا شپاړس ولایتونه راغلي دي کابل ته، شپاړس ولایتونه سلور ولایتونه خپل مابین کې ټیم لري، نو دوی بیا یو ولایت لکه له یو ټیم نه یو له بل ټیم نه فاینل ته وځي، نو بیا به خبر مسته.
او تاسو د بغلان د ټیم نه لوبيږي، څومره امدګي لري ستاسو ټیم سکل د دې سیالي او د تلوالې د ګټلو لپاره؟
ان شاء الله د مونږ د بغلان ټیم سکل سل په سلو امدګي په خیر مونږ لرو. تیر کال د مونږ ټیم دوه لوبي مو ګټلې، یو لوبه موبایل لرو، ځکه چې مونږ امدګي صحیح دي پهلوانانو نه و او د استوم صحیح امدګي نه وسره لرل. هغه مینوالو ته مونږ خو پیغام لرو، ځکه د مونږ مینوال چې مونږ تشویق کړیو، کدا مینوال نه او مونږ تشویق خبره نه، نو حتی دومره کامیابی بیا لاسته کولای نه سو.
او دروانه خبرونه ورسته مطلب دا چې د اولمپیک نړیوال کمیټې د خپل ټولو فدراسیونونو څخه غوښتي چې په روسیا او بلاروس کې ټول فعالیتونه وځندوي. د اولمپیک د نړیوال کمیټې اجرایی پلاوی پر اوکراین د روسیې د یرغل په خبرګون کې د ورزش د نړیوالو فدراسیونونو څخه غوښتي چې په روسیا او بلاروس کې خپل پلان شوی ورزشي فعالیتونه لغوه او یا هم له دغو هیوادونو نورو هیوادونو ته ولېږدوي. دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې د اروپا د فوټبال فدراسیون هم ویلي چې د اروپا د فوټبال د اتلولۍ د جام روسي لوبه چې ټاکل شوی و د مئی په میاشت کې د روسیې په سینټ پیټرزبورګ کې وشي، پر اوکراین د روسیې د برید په خاطر اوس په پاریس کې کیږي. د فدراسیون په یو اعلامیه کې دا هم ویلي چې د اروپا د فوټبال د فدراسیون په چوکاټ کې د اوکراین او روسیې د داخلي کلبونو او ملي ټیمونو د فوټبال سیالۍ به هم تر راتلونکي اعلان پورې په یو درېمګړي هیواد کې ترسره کیږي. د یو بل خبر لمخې فورمول 1 اعلان وکړ چې د روسیې د ګرند پریکس د موټرز غلولو سیالۍ لغوه کړي شي، تکل شوی و د سپتمبر په 15 موشي. فورمول 1 چې پر اوکراین باندې د روسیې د یرغل په خبرګون کې دغه پریکړه کړې، ویل دي چې موږ په اوکراین کې حالات په پوره اندېښنې او ټکان سره تعقیبوو او د اوسنی وضعیت لپاره د یو سوله ییز حل هیله لرو. ترنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونې د لوبل میدانه ونې خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لویو بخون کې څښتن فارم هر چرته چیاست، روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګ درنو اوریدونکو سلام. دا اونۍ د هغو ځوانانو په اړه خبرې کوو چې په کورونو کې بد روی کوي. دوی څنګه کولای شي خپل احساساتي روی کنټرول او په کور کې مناسب چلند وکړي؟ په دې اړه به د ځوانانو بحث او د ارواپو خبرې واوري.
سره کوم خبره کته پورته شی او خپل خورې په توانچه وشتلی و
همداسې چې تاسو دردېږئ د خپل غوښه کش کوي، داسې دردېږئ هغوی هم همداسې دردېږي.
تجربه شوې قاعده دا ده چې کورنۍ معقوله کورنۍ وي حاکمیت ته اړتیا نشته.
ډېر ځوانان شته چې په کورونو کې بدې روی کوي. ارواپوهان د دې ډول رویو علتونه د ځوانانو ډېر احساسات، په کورنۍ د حاکمیت درلودلو هڅه، د پلار یا په کورنۍ کې د بل مشر د دیکتاتوري رویې تاثر او ناسم ټولنیز چاپیریال ګڼي. د پکتیا اوسیدونکی فدا محمد باران هم مني چې ځوانان په کورونو کې دغه سروي کوي، خو د په باور دا ښه کار نه دی.
واقعا ځینې ځوانان دي په کور کې بیا په مور یا خویند باندې غوسه کوي، بد رویه ورسره کوي، حتی فزیکی برخورد کوي چې دغه بدترین کار دی.
په کورونو کې د ځوانانو بد رویه ممکن ډېرې بدې پایلې ولري. د کابل اوسیدونکی بلال عمری د همداسې وی پی کې کیسره تکوي چې د یو ځوان د بد رویې له کبله رامنځته شوی و.
زه یو مثال درته وایم چې زموږ سیمه کې یو پیښه شوې وه چې یو ځوان راغلی و کور ته، خپل خور سره کوم خبره کته پورته شوې و او خپل خور یې په توانچه وشتلی و. او هغوی داسې دا خبره پټکه چې دغه وړه ماشوم یا وړه ورور یې په توانچه باندې لوبه کړې او د خور یې وشتلی و. او داسې نور ډېر مثالونه شته زموږ او تاسو په چاپېریال کې.
د ځوانانو د غوسو او بدو رویو اثر په کورنۍ څه وي؟ دغه سروي څنګه مناسبه او هي کېدلی شي. په دې اړه مو له ځوانانو سره بحث کړی او همدغه مسایل مو ترې پوښتلي. په بحث کې برخه اخیستونکي ایمل خمر، منتشر شاهي، سیالي صوفي او مریم مایار دي. خمر صاحب، په کور کې د ځوانانو د بدې روي علتونه څه دي؟
زه فکر کوم چې لوی لامل دا ده چې مونږ ډېر ناوړه تاثیر اخلو. مثلا مونږ په کور کې مور او پلار متاسفانه باید سړی ووایي چې زمونږ اکثره میندې او پلارونه نالوستي دي. دوی د پلارتوب او د مورتوب هغه هنر یا زده نه دی، یا داسې پلارتوب او مورتوب نه دی کړی چې د دوی اولادونه دې ترې متاثر شي او یو غوره تاثیر ترې واخلي. برعکس، مثلا پلار دغسې چلند کړی دی په کورنۍ کې چې دی بیخي د ټولې کورنۍ مشر ځان بولي، که ځینې ځایونو کې دی د مشري حق لري او که نه لري، خو دا حق یې ځان ته ورکړی دی. نو د ده نارینه اولادونه هم بیا همدغسې یو ذهنیت اخلي، فکر کوي چې زه خو نر یم، هلک یم، نو د زما خویندې چې دي، نجونې چې دي، نو دوی باید زما که په حق وي که په ناحقه د امر تابع واوسېږي او زما غوښتنې پر ځای کړي او هرې روا او ناروا خبرې ته مې باید لبیک ووایي.
یوسف صاحب، په کورونو کې د ځوانانو د بد چلند نتیجې څه وي؟
یو خو دا ده چې د کورنۍ نظام ړنګی دی، دې سره دا مینا کم خلوص کم اخلاص چې د ورور خور پلار مور مور زوی ته ترمنځ یې دا ړنګیږي. اکثرا د دې حالت شاهد دی چې همدغه ځواني چې کله کور کې بد سلوک شروع کوي نو هغه بیرون ته انتقالیږي. یوه ورځ کور کې جنجال کوي، سبا له په کوڅه کې جنجال کوي، بل سبا له په ښار کې جنجال کوي، نو همداسې یو جرمي ډول همدې نه جوړېدلی شي.
هغه له معیار کې راته وایي چې تاسو کله په کور کې د ورونو یا خویندو له نامناسبې روي سره مخ شوي یاستئ، څه ډول اثر در باندې کړی؟
په ما باندې لکه دی مثال درکم، ښه خواړه به مې پخ کړي وو او دسترخوان په سر به چې ما کله دسترخوان را تیار کړلو، ورور به مې چې او دا چیرې مالګه پکې نشته، یا مثلا ولې غوړي ډېر دي، یا مثلا غوړي کم دي، یا مثلا ولې دا پخ کړي، ولې بل شی نو. زه به ډېر زیات د ناامیدۍ احساس مې کوم چې ګوره ما څومره په مینه تیار کړي، مګر تاسو ولې داسې کوئ؟ نو دا خبرې شته په هره کورنۍ کې، او دوی ښځې ته یا د غلامې په سترګه یا د نوکری په سترګه یا د مزدوري په سترګه ګوري، مګر دا ډېر بد خبره ده. ځکه که زه وایم هغه کسان ته، هغه نارینه او ته، هغه هلکان ته، زه غواړم دا خبره واضح کړم چې ګوري تاسو هم یو موجود دی، ښځه یا نجلۍ هم همداسې یو موجود دی، همداسې چې تاسو دردېږئ، د خپل غوښه کش کوي داسې دردېږئ، هغوی هم همداسې دردېږي.
شاهي صاحب، ځینې ځوانان داسې وي چې هغوی بهر ډېره ښه رویه کوي، خو کله چې کور ته راځي نو هلته یې رویه ډېره بده شي. ولې ځینې ځوانان بهر ښه رویه کوي او کور یې رویه خرابوي؟
ارے کور یو شہزادہ لری کنا، نو هغه کور کې یو بل امپراتوری لري، هغه کور کې ځان سیستمونه لري کنا، ټول مجبور دي سیده غتا بيدار وسیږي. د باندې به موږ لپاره شہزادہ نه کنا، یا د باندې خلکو لپاره دا الگ سیده دا شہزادہ نه، هغه تل نور شہزادگان نه مي، نو هغه مجبور مي کنا چې مثلا د باندې خپل اخلاق خکې، یعنی ټول خلک د خور او مور او رندار نه د سیدار خبرو مني، او کور کې دینو به هر شي چې زغوري هغه کی.
موږ په پښتنه دا سی وکړو چې څنګه کیدل شي د ځوانانو دغه باندې روي په خور ویو واوړی او کورنۍ نظام او سمیمیت چې په کورونو کې بیا خراب نکړي؟ خمر صاحب،
ښه خبره ده چې دوی دا درکړي چې خویندې یا د کورنۍ نور ښځینه غړي یا حتی نور نارینه غړي بهترین دوستان دي انسان کېدلی شي، بهترین ملګري دي انسان کېدلی شي، او کله دوی سره موږ ښه وخت ولرو او وخت په وخت نظرونه ورسره شریکو، مشورې ورسره وکړو، خبرو ته غوږ ونیسو، نو بیخي لویه ګټه به مو کړې وي.
یوسفی صاحب، څنګه کېدلی شي یو ځوان په کور کې داسې څه چې ویني چې د ده په زړه برابر نه وي یا د ده لپاره نه دي شوي، هغه خپل احساسات کنټرول کړي؟
د احساساتو کنټرول دا کولی شي چې یو ارواپو ته موږ لوړ شو، یا داسې کسان موږ سره فامیل کې وي چې هغه ځوان کنټرول کړی شي، د هغې احساسات کنټرول کړی شي، داسې حساسیتونه هم درک کړی شي، او د هغې سره د رویې او چلند اصول هم ورته معلوم وي چې څنګه د دې احساسات او د جوش کنټرول کړی شي.
شاهي صاحب، الله تاسو هم دغه پوښتنه کوو چې څنګه کېدی شي احساسات کنټرول شي او رویې مناسبې او سمې وي په کور کې؟
د باندې موږ مثلا درکوو چې مثلا نور خلک موږ نه درکوي کنه، او موږ خپل احساسات کنټرولوو، دا تجربه د کور کې موسی مقابل لوري د ملک درک کی او کوشش وکړي چې دغه احساسات پر کنټرول کی.
اغلی معیار، پدې خاطر چې پکور کې روی مناسب شي سکیدل شي یعنی هلکان او انجونی باید څه وکړي
لمړی باید ویم چې دوی کورنۍ مشران باید څه وکړي د غوسې نه د کار نه اخلي سې د چاولات لکه سړی چې ماشوم یې نه پوهیږي غلطی یعنی کیږي اشتباهات کیږي په هر برخه کې مګر هغه باید کینول شي څه خبرې وکړل شي چې تا ولې دا اشتباه وکړه کنه څه لامل شو چې تا دا کار وکړو نه چې هغه ووهل شي وهل د حل لار نه ده یا څوک غندل یا هغه تحقیرول دا د حل لار نه ده بلکې هغه نورم عقدی کیږي په دې کې مګر کې یو څوک کینول شي کنه عادي سم صحیح خبرې ورسره شي هغه کوي شي چې ډیر ښه خپل مشکل وړاندې کړي تر څو په راتلونکي کې بیا سې کار ونه کړي
دا بد رویه د کنټرول او پاکور کې د ښه چلن کولو په خاطر مو د ځوانانو وړاندیزونه واوریدل خو ځواني چې د احساساتو او حاکمیت غوښتلو دوره ده څنګه کیدلی شي یو ځوان پکې د ستونزې یا نیمګړتیا له لیدو وروسته احساساتي نه شي لاروپو استاد ذوالحق شم سره مو په همدې اړه مرکه کړې او په پیل کې مو ترې پوښتلي چې ځوانان څنګه خپل احساسات کنټرول کولی شي
هر لار نه چکیږي د دې په وجود کې باید عقل ډیر شي تر احساساتو د څنګه کېدل شي اول د خپل باید په دې خبر باندې پوښي چې خداګاهي ازان پوهاوی هغه د بحث چې ته خپل ځان باندې پوهیږي مونږ ټول دغه سیو لروانی اړه نورمال خلک نه یو دا رانه کیږي دسه بلې دا چې د کورنۍ جوړښت ته سيار شي چې لدی ورسته به دسه نشي د ته همکار نه شوی اوس هم خیر دی مثلا دا مثلا هم زه وګڼی چې دغه احساسات چې دغه تدې د کنټرول وړ نه و دازل نور یا هم دا سره د بل ځل لپاره احساسات کنټرول شي باید زمينه باید بدل شي ټول دا خبر رټولي کې چې نسل او د نسل په پیلنۍ او کرونو باندې باید ډیر کار او ډیر تمرکز وشي بیا که غواړم یو هغه کوم یو سپارښتنه وکړم چې څوک ځان کنټرول کړي هغه رواني لارښوونې دی چې بدی وس کیو او سره دی وکیو خبرې دی ونی کیو یوازې د کینې څو شیبه ته احساساتي وو دا لارښوونه روان پوهنیز بحثونه کې شته
بد چلندونه چې ځوانانې په کورنیو کې کوي ډیر وخت د دې لپاره وي چې دوی پر کورنۍ حاکمیت ولري مثال که په راتلونکي کې دوی څه غواړي بیا داسې ونه شي لکه اوس چې تکرار شوي وو څنګه کېدی شي چې یو ځوان بې له تاوتریخوالي هغه کار چې د ده توقع له کورنۍ څخه وي هغه بې له تاوتریخوالي په کور کې وشي
د حاکمیت مسله زموږ په ټولنه کې مهمه ده او کنه له علمي اړخه ډېره ښه نه ده دا ډېره سیاسي مسله ده په دې باندې سیاسي ده چې قدرت لوبه پکې کېږي یعنی تاسو باید خپل زور معلوم کړئ تاسو باید یو څه کسان ولرئ چې تاسو تابع وي تجربه شوې قاعده ده چې کورنۍ معقوله کورنۍ وي حاکمیت ته اړتیا نشته د دې فورم له مخې زموږ کورنۍ غیر معقوله کورنۍ دي زموږ جوړښتونه غیر معقول جوړښتونه دي په اسانه سره دې څوک خبر نه پوهیږي مشکل نه حل کیږي له بنیاد دغه جوړښت غلط دی اوس ځکه هغه توقع چې موږ ترې لرو له بنیاد په دې جوړښت کې منځ ته نه راځي لاسته نه راځي بیا هم که سړی وغواړي چې مثلا ووایي چې څنګه ورته د حل لارې وړاندې کړو اوله مسله زده کړه ده د ټولې نړۍ د ډېرو لویو ستونزو اساسي د حل لارې یا په زده کړه کې خلاصه کېږي یا په اخلاقو کې یا په یو څه باندې څوک نه پوهیږي ستونزه منځ ته راځي یا پوهیږي نه ترسره کوي چې هغه ته باید پام وکړي یو اخر خبر مې دا وکړم چې مثلا د یو ماشوم لپاره که موږ یو خبره کوو که مخکې کینو ورسره دواړه لسونې ونیسو موږ ورسره همقد سو خبرې وکړو دا تر ټولو ډېره معقوله ده د هغه د عقلانیت د ودې لپاره تر دې چې د پورته نه ورته خبرې وکړو دا فورم تاسو راوخلې ټولو برخو ته ویسئ زموږ ځوانان سره د پورته نه خبرې کیږي دوی د پورته نه خبرې کوي خلکو سره درس هم داسې شوی دی ښوونکي د پورته نه خبرې کوي او علم ټولي تقسیم شوی دی نه ارزي په تنګ نه دی راغلی ټولو ته یو څه کسان دي چې باید زده کړه وکړي یو څه کسان دي چې باید پورته کړي یو څه کسان دي چې مثلا باید حکم وکړي چې موږ وشو کولای یو ښه معقول ژوند ولرو ډېرو بنسټیزو مسایلو پر اړوند کېږو چې هغه اوږدمهاله پروګرامونه دي لنډمهاله هم د مغ نه راواخلو باید اوس لږ تر لږه مطالعه وکړو لږ تر لږه د بل چا حیثیت وپېژنو د بل چا عزت ته فکر وکړو لکه خپل ځان ته چې فکر کوو نورو ته فکر وکړو خپل حقوق وپېژنو خپل حد وپېژنو د پېژندلو چې د زده کړې برخه ده اخلاقي موارد ته راشو هماغه باندې عمل وکړو نور ته ونه وایو هسې نور باندې فشار رانه ولو سنجیده ځوان د ځان لپاره چې توان نه غواړو د بل لپاره ونه غواړو دا ټول سره معنا کېږي نو
درنو اوریدونکو وای د تورې زخم جوړیږي خود ژبې نه ځکه خو غوسه کېدل او بد رویه کول ښه نه دي په هم دې اړه یو حکایت هم شته چې وایي یو بدخویه ځوانو چې په هر شي به غوسه کېده او په کور کې لانجې کولې پلار یو کیلو میخونه ورته راوړل او زوی ته یې وویل هر وخت چې په غوسه کېدلې نو دا یو میخ په دیوال کې ټک وهه په اوله دویمه او درېیمه ورځې ډېر میخونه ټک وهل خو له یوې میاشتې وروسته ځوان ستړی شو پلار ته یې وویل چې زه نور نه غوسه کېږم پلار بیا ورته وویل هر ځل چې غوسه دې کنټرولوله او حوصله دې کوله یو میخ بیرته له دیواله راوباسه ځوان به هره ورځ میخونه راویستل او خبره دې ته ورسېده چې په دیوال یو میخ هم پاتې نه شو پلار خپل زوی تر لاس ونیو او دیوال ته یې ودراوه ورته ویې ویل ستا غوسه خو ختمه شوه خو دیوال سوری سوری شو فکر وکړه چې هر چا ته غوسه کیږي او بد رویه ورسره کوي، هغه هم دغسې په زړه سوری سوری کیږي. که بیا بخنه هم ترې وغواړې، زړه به یې درنه مات وي. خوږ اوریدونکو، د تانې څانګې دا خپرونه همدومره وه. تر بلې خپرونې مو په پاکه لاس پارم.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio